یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال سره جرګه سوي او پر ځینو مسایلو یې خبرې کړې دي. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
په کندهار کې د حکومت د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه د دویمې ورځې لپاره نن دوام لري. افغانستان او اذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاریو 15 موافقې لاسلیک کړې او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. په کندهار ولایت کې د حکومت یو شمیر مخالفې څیرې راټولې شوې دي او نن یې د غونډې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د دویمې ورځې بهیر نه دی پیل شوی خو تدابیر ورته نیول شوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل د غونډې لپاره چې په عینومینه کې جوړه شوې د سرحدي پولیسو لخوا امنیت نیول شوی. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې شاوخوا 60 استازو او ګڼو نورو خلکو په پرونۍ غونډه کې برخه واخیسته چې هدف یې په ځینو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره د لارو چارو لټول ښودل شوي. خو پرون ورځ غونډه حکومت له دې عمله له ګواښونو ډکه تېره شوه چې ولې د بلخ والیتا محمد نور د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم زوی باتور دوستم او ځینو نورو څیرو ته د کندهار د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر حکومت ته 2007 بلاجل هم ټاکلی و چې باید د عطا محمد نور او نورو څیرو د ورتګ خنډ هوار کړي. اخوا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې ویلي که څه هم کامیاب شرکت ته د جمعې په ورځ اجازه ورکړل شوه چې د پنجشنبې ورځ لغوه شوی پرواز وکړي، خو دغه شرکت کندهار ته پرون پرواز لغوه کړ. د بلخ والي او نورو ملګرو د پنجشنبې په شپه کله چې کندهار ته له سفر کولو پاتې شول، حکومت تورن کړل چې د دوی د سفر مخه یې نیولې. اخوا خپل افغان ولسمشر اشرف غنی په اذربایجان کې و او پرون په مختلفو برخو کې د همکاریو 15 موافقې لاسلیک کړې. د موافقې د اذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او اذربایجان د ولسمشر اشرف غنی او الهام علي په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالي او بهرنیو چارو وزیران لخوا لاسلیک شوې. د افغانستان جمهور ریاست وایي باکو او کابل د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، د قانون د تطبیق، هوایي سکتور، ښوونې او لوړو زده کړو په برخو کې په همکاریو موافقه کړې. ولسمشر غنی په باکو کې د اسیا د زړه هیوادونو د استنبول په روسي د ووم کانفرنس په سوندو کې خپل ځری سیال سره کتلی. د افغان حکومت اجرائی رئیس بیا شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د افغان حکومت مخالفي وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. عبدالله دا غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه. هغلی عبدالله وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان له غړو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل سواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بینالله افغاني خبرو ته کښېني. په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. امریکا متحده ایالاتو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د کرنې پر روزنیز انسټیټیوټ د پاکستاني طالبانو حمله په کلکو ټکو غندلې. وسلوالو حمله کوونکو چې چادرې په سر وي پرون د کرنې په انسټیټیوټ برید وکړ او 12 کسان یې وژل. په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان شوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په پیښور کې د پرونۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د ایس آی اړوند یو مرکزي هدف ګرځولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د پاکستان له خلکو او حکومت سره ولاړ دي. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې پر راروان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوک په یو بیان کې ویلي چې 2013 کال به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 6 هیوادونو کې به 16 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړ وي. ملګرو ملتونه وایي یوازې په سوریه کې له بې ځایه شو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر پکار دي. ملګرو ملتو تیر کال د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه خو د دې سازمان غړو هیوادونو یوازې 10 میلیارد ډالر ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو په لری پراته هوایی ایالت کې د اټومي حملې د خبرداري د سیستم زنګونه وازمویل. دا له شمالي کوریا سره د دې هیواد لخوا د راکټونو د ازمویلو په سر د امریکا د سړې جګړې تر پیل راوروسته لومړی وار دی چې د امریکا په دې ایالت کې د خبرداریو زنګونه وکړنګول شول. د هوایي ایالت د بیړنیو خدماتو د ادارې مسؤول بیرن میاګي ویلي د اټکل له مخې د اټومي حملې د خبرداري زنګونه ښه وازمویل شول، خو د ځینو وړو ستونزو رپورټونه هم اورېدل شوي دي. پرون درې سوه اتیا واره زنګ ووهل شو. هوایي تر شمالي کوریا 2400 کیلومتره واټن لري او دغه هیواد ته د امریکا په لنډ واټن کې له پرتو سیمو یوه ده. په هوایي ایالت کې د اټومي حملې د خبرداري زنګونه په داسې حال کې ازمویل کیږي چې تېره اونۍ شمالي کوریا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وازمویو. پینګیانګ ګواښ وکړ چې دا توغندی کولی شي د امریکا هره سیمه وولي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې اوسطه خبرونه کې د کندهار د غونډې حال درکوو چې د حکومت لپاره پرون هم پکې خبرداری ورکول سوی و. په اورزګان کې خلک شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې کسان راځي او دوی شو کوي.
موږ یې د موټر راکښته کړو، خپل په فولډر کې کښېنولو، سترګې را وتړلې، زموږ موټر ته دوی وختل، زموږ موټر د باره ډکو. نو بیا مو په جیو کې تقریبا یو لک دیر زره کالدار وي، 2000 افغانۍ وي، دا یې هم د صدرې سره سره وکښلې.
دا چې امنیتي چارواکي په دې اړه څه سپیناوی لري په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې کیږي. د کابل چپ راسپانو ته هم کتنه کوو. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې او کرکیلې پر زیانونو خبري استوي دي. د خبرونه په پیل کې سیده برزو کندهار ته. په کندهار کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي، د پخواني حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. دوی په خپله پرونۍ غونډه کې حکومت ته 12 ساعته مهلت ټاکلی و چې د بلخ والي عطا محمد نور او د هغه ملګرو ته کندهار ته د تګ اجازه ورکړي. دغه غونډې ته د کندهار په عینومېنه کې له یوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي، خو ځینو کسانو دا شکایت هم کړی چې په زوره دغې غونډې ته بیول سوي دي. صادق رښتینی په غونډې کې دی، د سکایپ له لارې به ورڅخه معلومات واخلو. رښتینی صاحب، څه ویل سوي تر اوسه په دې غونډه کې او چاو چا څرګندونې کړي؟
سالی صاحب، غونډه لا هم تر اوسه نه ده پیل سوې. یو نوې خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت د لویو سیاسي مخالفینو څخه یوازې انور الحق هادي چې د مالیه پخوانی وزیر و او د فراه پخوانی والی محمد عمر شیرزاد هم تازه ګډون کړی دی. البته د غونډې نور برخوال د ولسي او مشرانو جرګې شاوخوا 16 غړي او د کندهار ښار او ولسوالۍ اوسیدونکي دي. لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې عطا محمد نور، باتور دوستم، رحمت الله نبیل سیاف او ډاکټر رنگین داس پرس پنتاب هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو تر اوسه په غونډه کې دغه څیرې نه تر سترګو کیږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د تیری یوې اونۍ راهیسې دا غونډې ته امنیتي تدابیر نیول سوي و. نن دغه امنیتي تدابیر تر بل هلې ورځې سخت دي. په ښار کې تلاشي زیات سوي دي او زمنان په عینومېنه کې چې دا غونډه جوړه سوې ده او د میلمنو د اوسېدنې ځای دی، د غونډې د برخوالو او د سیمو د اوسیدونکو پرته د نور سیمو خلک د داخلېدو اجازه دغه سیمې ته نه لري. او بل مسله دا ده چې لکه تاسو یادونه وکړه، د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا شکایت کړی دی چې دوی په زور او جبران غونډې ته دعوت سوي دي او راوستل سوي دي، خو د کندهار امنیتي چارواکو لا تر اوسه په دې باب سپیناوی نه دی ورکړی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې غونډه تر اوسه نه ده پیل سوې. د غونډې برخوالو ویلي و چې دا غونډه به سهار مهال پیلېږي. څه ویل کېږي چې د ځنډ علت څه دی؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په دا غونډه کې د ولسوالۍ اوسیدونکو ته هم بلنه ورکول سوې او داسې ویل کېږي چې د غونډې تنظیم کوونکي د کابل څخه لا هم د یو شمېر ګډونوالو انتظار کوي. له دې خاطره دا غونډه دقیقا پر خپل وخت چې دوی ویل پر 9 بجې به پیل کېږي، لا هم 12 بجې نه ده پیل سوې.
بل رښتینی صاحب، د غونډې برخوالو حکومت 12 ساعته وخت ورکړی و چې دوی ځینو نورو ملګرو ته اجازه ورکړي چې کندهار ته الوتنه وکړي. هغه مهلت پای ته رسیدلی او د دوی عکس العمل پر اړه څه دی؟
بله لکه څنګه چې تر غونډې مخکې تېره ورځ د ولسي جرګې لومړی مرستیال او دغه راز د دې جرګې یو بل غړي ظاهر کدیر د نورو په استازیتوب خبرې وکړې. دوی حکومت ته دوه ساعته ضربل اجل ورکړی و تر څو د بلخ د والي عطا محمد نور او باتور دوستم الوتکې ته اجازه ورکړي چې کندهار ته راسي. تر اوسه لکه څنګه چې دغه ضربل اجل پای ته رسېدلی خو د غونډې ګډونوالو او تنظیم کوونکو په دې باب کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
ډیره مننه صادق رښتینی و په کندهار کې. په دغه ولایت کې نن د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د ولسي جرګې ځینې استازي د پخوانی حکومت ځینې غړي او سیاستوال پکې برخه لري. دوی په خپله پرونۍ غونډه کې حکومت ته 12 ساعته وخت ټاکلی و چې د بلخ والي عطا محمد نور او د هغه ملګرو ته کندهار ته د تګ اجازه ورکړي. دغه غونډې ته د کندهار پاینو مینه کې لیوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي. د چارو ځینې کارپوهان د کندهار په غونډه کې راټول سوو کسانو وایي چې د کندهار په غونډه کې راټول سوو کسانو ولس ته خپل امتحان ورکړي او بیا به څوک قرباني خطا نه وځي. له ډلې رفیع الله کاکړ حدیث پردیس ته په مرکه کې ویل
د کندهار د غونډې پاکله بدونه وایم چې یو خو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې چل دې صراحت لري ډېر واضح د بعض مسایل. هر هغه څوک چې د دولت د امتیازاتو نه د امکاناتو استفاده کوي هغه هېڅ وخت د دولت د مرکزي دولت د ننګونو په اړه باندې دوی چې غونډې ته جمع نه شي کولای. خو متاسفانه چې د سوالات حاکم دي په افغانستان کې چې دوی تل د مرکزي دولت په مقابل کې بعضې خنډونه او بعضې ننګونې رامنځته کوي. متاسفانه افراد اشخاص دي چې ډېر په کلیدي او ډېر غټو پوستونو باندې ګمارل شوي دي. نو دولت هم پکار ده چې د دې حالت نه په استفاده داسې افراد اشخاص ته باید دوی وخت ورنه کړي چې هم دولت د امتیازاتو د امکاناتو نه په استفاده او دوی هم مرکزي دولت ته خنډونه جوړوي.
بلې کاکړ صاحب وبخې تاسو خبرې قطه کوم. تاسو ویلې چې حکومت باید دوی ته دا موقع ورنه کړي نو هدف مو څه ده چې باید څه وکړي څه اقدام وکړي؟
بلې دوی کولی شي دوی لار لري دوی لار هغه دا ده د حل لار چې همدا کسان چې لوړ پوسټ باندې دوی خپل دنده ترسره کوي د دولت امتیازات د امکاناتو څخه استفاده کوي او بل د مګر دولت په مقابل کې خنډونه رامنځته کوي. دوی کولی شي چې خپل دنده استعفا وکړي او بیا کولی شي داسې تجمعګان داسې غونډې دوی ترسره کړي هغه الانکه دولت په مرکزي دولت مقابل کې هم کوي مشکل نشته. نو دلته دا د افغانستان د اساسي د قانون سره ټکر کې دا موضوع کوي.
بلې خو کاکړ صاحب تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په خپل د غونډې ګډون کوونکي وایي چې د دوی هدف ګواکې دا نه ده چې نظام بننګوي او یا به نظام ړنګوي د لوی جرګې مسله دا مسایل نشته. نو څنګه کېدای شي چې وار لمخه په دې رابطه قضاوت وشي؟
نه دوی دا کوم افراد اشخاص چې دلته پروګرام لري چې دوی په دې غونډه کې دوی اشتراک کوي یا دوی هلته ګډون کوي دوی د افغانستان خلکو ته دوی امکان ورکړی دی چې نن سبا دوی ته د خپل د افغانستان ملي ګټې دوی ته ارزښت نه لري. دوی فقط هغه داسې افراد اشخاص ته چې همدغه غونډې همدغه تجمعګان د لپاره کوي ځکه منځ ته راوړي چې دوی هغه خپلې د 15 او 16 کالو په موجود کې چې دوی کومې درېګانې یا دوی کوم امکانات چې ترلاسه کړي دي غواړي چې داسې یو حالات داسې یو
بلې کاکړ صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دا ډول ناستې ستاسو په نظر څومره کولی شي په حکومت فشار راوړي؟
دا هیڅ نوی فشار په مرکزي حکومت نه شي راوړی. په دې یو ورځ فقط دوی دا کوي چې هغه خپل شخصي ګټې دوی هلته دوی ترجیح ورکوي په دا بعض غونډو کې. نور دولت هم د کوم درچې حکومت فی الحال مستقیم غیر مستقیم کړی دی دا ډېر ښه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر رفیع الله کاکړ چې په کندهار کې د سوي غونډې په باب یې څرګندونې کولې. دغه غونډه پرون هم سوي وه او نن هم د دې غونډې دویمه ورځ ده. ازادي رادیو خبریال وایي چې نننۍ غونډه تر اوسه پورې پیل سوي نه ده. دې غونډې ته د کندهار په عینو مینه کې لیوې اونۍ راهیسې ترتیبات نیول سوي دي. خو ځینو کسانو شکایت کړی چې په زور دغه غونډې ته بیول سوي دي. البته په دې اړه حکومتي چارواکو څرګندونې نه دي کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین آذربایجان ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي لاسته راوړنو ډک بولي. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو پلاویو په بیلابیلو برخو کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ښاغلی پسرلی وایي چې دغه هوکړه لیکونه د سوداګرۍ، ګډې پانګونې، ترانسپورت او امنیت په برخه کې لاسلیک شوي دي.
سرپتیر د روسیې سره او ترکیې سره وصل کېدای شو او د لاجوردو هغه پروژه ده چې آذربایجان پکې مهم رول لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په روسیې یا د آسیا سره هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د تېرې پنجشنبې په ورځ د آذربایجان پلازمېنې باکو ته سفر درلود. دغه راست د ارګ په رسمي انټرنیټ پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د پانګونې پر فرصتونو، د قانون د کیندنې، ترانسپورت، کرنې او د ساختماني همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مشر وایي په هرات کې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې په صنعتي پارک کې ورته ځمکه نه ویشل کیږي. رحم الدین اجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې صنعتکاران د برېښنا له نشتوالي هم سر ټکوي. ښاغلی اجی اغا د افغانستان د اراضۍ له ادارې نه غواړي چې د هرات په صنعتي پارک کې سوداګرو ته د ځمکو ویش پیل کړي. د کابل له صنعتي پارک وروسته د هرات صنعتي پارک دوهم لوی سوداګریز پارک دی چې اوس مهال په کې څه باندې 250 تولیدي فابریکې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځ او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
مرزی احمد زیوه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د اورزګان ولایت ځینې اوسیدونکو شکایت لري چې د پولیسو په دریشوي کې ځینې کسان دوی شو کوي. دوی وایي چې نه پوهېږي دا کسان پولیس دي، غیر مسؤول وسلول که وسلول غله. د اورزګان امنیتي چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
تم په لاو لاسونه پورته کړل، تلاشي وو پیسیم په جوبو کې هغه فرا وکړل په درشي کې. وچ دا
ماشین څلور بجې وي، خلک دوری تور تیر دل نو وایي پولیس دی.
خلک وایي په ظاهر کې پولیس ښکاری او د پولیس یونیفورم هم په تن وي، وسلې هم په لاس کې وي، خو په عام ښار کې د تلاشي په پلمه یې له جیبونو پیسې وباسي او ترې تیښته کوي. دا خبرې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر ځایي اوسیدونکي کوي. خلق وای دغه چاري اوس اندیشمن کړي او په خبره چې د پولیسو یونیفورم څخه دغه ډول ناوړه ګټه اخستنه به د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړي. صدیق الله هم یو له هغو دی چې له جیبونو یو شمیر وسلوالو غلو چې د پولیسو یونیفورم یې هم په تن وو د تلاشۍ په پلمه 2,500 پاکستانۍ کالدارې ایستلي.
پیسې په جیبو کې هغه فرا وکښلې. ته یې د کړل دا چې ما دا پیسې دې بېرته ور واچوه، خو ده په لاس کې د هغې کولې په جیبو جوبې لاس چخ کړه، هغه د جوبه سره وکښلې. بالا پس د هغې مخ په کوڅه باندې راټوپ شل، موږ بالا پرېښول جیبونه شورېږي.
یوازې صدیق الله نه دی، بلکې رحیم الله یې له ده هم بتر کړي او په عام ښار کې ترې ټوله شته منی وړې ده. رحیم الله وایي له ده څخه یو بایپور موټر چې تازه یې نه وي په لس لکه پاکستانۍ کالداري رانیولی وو او څه باندې 1,00,000 پاکستانۍ کالداري ترې وړي او سره د دوکان له سامانه.
د څلور بجې شاوخوا ټیمو د ګازو د شرکت سره د کندهار د دروازې په دې خوا څلور کسه پولیس په سپین پولډر کې سپاره وه، تورې هندارې وې. زموږ د موټر ومخته یې موټر ودرولی، موږ یې د موټر راکښته کړو، خپل په پولډر کې کښېنولو، سترګې راوتړلې. زموږ موټر ته دوی وختل، زموږ موټر د باره ډک وو. نو بیا مو په جیو کې تقریبا 1,15,000 کالدار وې، 2,000 افغانۍ وې. دا یې هم د صدرۍ سره سره وکښلې او موټر یې هم راسه بوتللې.
دا په داسې حال کې دی چې یوازې دغه د ترینکوټ ښار دی چې خلک خپل سر او مال پکښې کې خوندي احساسوي، خو دا ښار هم ورته بلاسو. صدیق الله او رحیم الله بیا هغه کسان چې دوی لوټ کړي پولیس یادوي، خو د اورزګان امنیتي مسولین بیا دا ردوي چې ګڼې دا جی پولیس وي. خو هغه وایي چې دا غله دي او په خبره چې دا یوازې په اروزګان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ډول کسان شتون لري. د امنی قمندانۍ د لومړي امنیتي حوزې امیر دلاقه ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د دې تروس پورته خبره ده چې د دغه کسانو مخنیوی وکړي، خو وایي چې خپلې هڅې به وکړي.
د نظامي لباس څخه استفاده کېږي، دا خو موږ ته ټولو ته معلومه ده. د نظامي لباس دښمنان په لاس کې لري، حتی ټانګې لري، د اردو د لري، د پولیسو د لري، نو یونیفورم په بخې په سادګۍ لاس ته ورځي. دا چې دښمن استفاده کوي د دغسې لباسو څخه، نو د هغو مخنیوی موږ خپل کوښښ کوو. او څه مشکلات لري دا یوازې په دې ولایت کې نه دي، په ټولو ځایو ته کابل کې دا مشکلات شته.
دا یادونه ورده چې نه یوازې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې خلک د پولیسو په جامو کې لوټیږي او شکول کیږي، بلکې ترور کیږي هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
پر پور کې مو اوریدل چې د اروزګان ولایت ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې د پولیسو په جامو کې غلاوې او شکونې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي. ملګری ملتونو د ټوله نړۍ د جګړو او طبي آفاتو له ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 22.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګری ملتونو په وړاندیز کې تر ټولو زیاته چنده د سوریې او بیا د یمن لپاره غوښتل سوې، خو افغانستان او ځینې نور هیوادونه د اړو خلکو د شمیر لپاره وروسته راځي. بل خو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مسؤلان وایي چې په شمال زون کې د ناامنیو له کبله د کورنیو بې ځایه سوو شمیر څه باندې 6% کم شوی دی. د دغه دفتر یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په نهو شمالي ولایتونو کې 113,000 کسان نسی کولی د ناامنۍ له کبله خپلو اصلي سیمو ته ستنسي. د موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د ناامنیو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمېر څه باندې 6% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر مطبوعاتي مسؤول فلیپ کارپ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي ډول په روان کال کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 113,000 کورني بې ځایه شوي کسان موجود دي. دی وایي چې دا کسان په محلي سطح د موجوده شخړو او سیمه کې د ناامنیو د تداوم له امله له خپلو اصلي سیمو څخه نور ولایت تنوتا بيځه شوې دي. خغلی فليپ کارپ وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونو په سطح تر ټولو ډېر شمېر بيځه شوې کسان کندوز ولایت ته مربوط کیږي. کندوز له هغه ولایتونو څخه دی چې د نامنې له امله پکې ډېر کورني بيځه شوې کسان د شمال په سطح موجود دي او د هیواد په سطح هم دویم مقام خپل کړی. اوس مهال په کندوز ولایت کې 3,000 بيځه شوې کسان موجود دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د معلوماتو پر بنسټ چې په شمال او شمال ختیځ زونو کې موجوده کورني بې ځایه شوي کسان د هیواد په سطح د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو یو په دریمه برخه وګړي برابروي. د یاد دفتر مطبوعاتي مسؤول فلیپ کارپ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په سطح تر ټولو ډېر کورني بې ځایه شوي کسان چې د ناامنۍ له امله یې اصلي سیمې پرېښودلې دي ننګرهار ولایت ته مربوط کیږي چې شمېر یې 6,000 کسانو ته رسیږي. فلیپ زیاته کړه چې په دویمه سطح کندوز ټول ډېر بې ځایه شوي کسان لري او په شمال زون کې بغلان د 22,000 بې ځایه شوی او فاریاب د 15,000 بې ځایه شوی په درلودلو سره په ترتیب دریم او څلورم ځای لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښایي چې د ناامنۍ له امله د کورنیو بې ځایه شویو کسانو ماشومان ښوونځیو او تعلیم ته لاسرسی نه لري. دوی له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او همدارنګه تر نازکو خیمو لاندې د ساړه ژمي شپې او ورځې په ډېر بد وضعیت کې سبا کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر چارواکي وایي چې د ناامنۍ له امله کورني بې ځایه شوي کسان په اختیاري ډول کولی شي چې خپلو اصلي سیمو ته او استوګنځایونو ته ستانه شي. خو د یاد بنسټ ویان زیاتوي چې اوس مهال په اکثره شمالي ولایتونو کې ناامنۍ خوره ده او د محلي شخړو او جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د خطر نشي قبلولی چې خپلو سیمو ته ستانه شي. فلیپ کارپ سره له دې چې وایي په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 113,000 بې ځایه شوي کسان موجود دي، خو وایي چې د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر نسبت تیر کال ته کم شوی دی. هغه وویل په دې معنی چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې تیر کال 2,08,000 بې ځایه شوي کسان موجود ول، خو د روان کال په سطح دا کچه 113,000 کسانو ته رسیدلې ده چې له 6,000 څخه زیات پکې کموالی راغلی. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمېر کې څه باندې 6% کموالی راغلی چې تېره اونۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 بې ځایه شویو کورنیو ته د ژمنیو مرستو توزیع پیل کړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار بزګر او بغلورون کې وایي سش کال د دهلېله بند څخه ترلاسه کیدونکي اوبه تر بل هر وخت وچې سوي چې له کبله یې د انارو حاصلات کم سوي. د بزګرانو په خبره ډیر کم شمیر بغلرونکو د انارو د ونو د اوبه کولو لپاره له برمو استفاده وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
سش کال چې د کندهار د دهلې د بند ترلاسه کیدونکي اوبه تر خپل وخت مخکې وچې سوي، کم شمیر بغلرونکو د انارو د درختو د اوبه کولو لپاره له برمو څخه استفاده وکړه. خو یو شمیر نور بغلرونکي وایي چې د ماشین د تیلو مصارف د دوی د وس خبره نه ده. له دې امله سږ کال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کبش له امله کم او د ترلاسه کیدونکو انارو ډیره برخه چاودیدلې دي. بغلرونکي زیاتوي که حکومت د دهلې د بند اوبه د مني په موسم کې یوه میاشت نورې هم ورکړي وای، نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودلی وای. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي شهزاده ماما او سدوزی داسې وایي:
اوبه په مطلقه توګه داسې بیا وخت یې پر موږ وچ کړلې چې زموږ سره ډېره جفه اول دولت کړې ده. دولت په دې کړې ده چې زموږ انار د میزان په میاشت کې په مطلقه توګه اوبه غواړي. دوی په پسرلي او په دوبي د اوبو سره ډېره بې پروایي کوي. اوبه خلاص کې، تریاک په پاخه کې، غنم په پاخه کې، انګور پاخه شي، زموږ د انارو وخت چې راشي او اوبه خلاص شي، د انارو وخت اوبه وچې اخر معنا ټوله ورځ سوه یا وچاودله د تنج څخه.
دا اوبه پر موږ باندې هغه زموږ د اصلو وخت و، پر موږ باندې وچ کړلې. چې وچ شول نو خو یا د زور د لارې یا د بلې لارې یا د بلې لارې درې لارې چې بیا دا باندې وچ کړلې، نو زموږ دغه اصول دی، هغه اصول مو لارې پر نیمای باندې سوداګر پکې کوټ کورس و باغواله ټکوټ کورس.
د کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر هم سږ کال د انارو د حاصلاتو د کموالي لامل د اوبو نشتوالی بولي. د ښاغلي ظهیر په وینا د انارو په دوهم ګل کې اوبه کمې سوې او لامل یې داسو چې انار وچاو دي.
ولې بدبختانه چې زموږ انار ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچ شولې، نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمې چې رالی ډیر چاو دی وخت. نو په دې دی از باندې اوس نو نه هندوستان ته نه ډوبې ده، نه جرمنی ته، بل هېواد ته نه دي تللي.
د ارغنداب او نورو ولسوالیو د اوبو د نشتوالي ستونزه د دهلې په بند پورې تړلې. دا بند اوس په کافي اندازه اوبه نسي ذخیره کولای. د دهلې بند 500 متر ارتفاع لري، خو دا مهال دغه بند 45% یعنې 2.5 متره له رسوباتو ډک شوی. د کندهار بزګر د کلونو راهیسې د دې بند جوړېدو ته سترګې په لاره دي.
وسم حدیث پردیس د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي. د سرخط ورسپانې د وکیلانو داړه نور له زغمه وتلې. تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ویلي چې د پارلمان لسګونه وکیلان کندهار ته تللي، نه خپله پوهېږي چې هلته د څه لپاره تللي، او نه خلک پوهېږي چې وکیلان او د حکومت نور سیاسي مخالفین څه پلان لري. د سرمقاله لیکونکي په خبره کندهار ته تللي ښاغلي هر یو بیل درد لري. د یوه هغه پیسې او شتمنی کنګل شوی، د بل څوکې له لاسه وتلی، او یو تعداد نور د پردیو هیوادونو د فرمایش بار په اوږه اخیستی. د هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله د اذربایجان په ناسته کې ترسره شویو بحثونو ته ځانګړې کړې. ورسپانه وړاندې لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې د حکومت لاسته راوړنې او افغانستان ته د متوجه ګواښونو په اړه په وضاحت خبرې وکړې. د سرمقاله لیکونکي په خبره ښاغلي غنی د داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی د ځپلو لپاره له ګډون کوونکو هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. او د ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونو ته اشاره کړې. ویسا د امریکا په خپلو شمنو کې څومره جدي ده تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ښلي چې جنرال جان نیکلسن ویلي چې پاکستان ته تر اوسه زموږ راښکلو کرخو نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل امریکا غواړي پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې اوس دلته دوه پوښتنې رامنځته کیږي چې آیا امریکا د پاکستان پر وړاندې کمزوره شوی او که پاکستان د امریکا پر وړاندې ډیر ځواکمن شوی. د سرمقاله لیکونکي په خبره حقیقت دا دی چې دا یو هم نه دی شوی. نه امریکا د پاکستان پر وړاندې کمزوره شوی او نه پاکستان ډیر ځواکمن شوی، بلکې سم ځواب یې دا دی چې امریکا تر اوسه پاکستان ته هیڅ کرخه نه ده راښکلې.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره یو پرمختللې سپوږمکۍ جوړوي. په دې اړه نور لیسمت څاروان اورو.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافرې الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتره کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو په یوه ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې دویمه نیمایي جوړوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انورو.
په کندهار ولایت کې نن د دویمې ورځې لپاره د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان په یو غونډه کې راټول شوي دي او وایي په دې غور کوي چې د وسنیو ستونزو نه د وتلو لارې پیدا کړي. بلخوا افغان ولسمشر پرون په آذربایجان کې وو او دغلته یې د آذربایجاني چارواکو سره د همکارۍ 15 موافقې لاسلیک کړې دي. دا موافقې د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړې. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا د شانګهای د همکارۍ د سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا متحده ایالاتونو د خیبر پختونخوا په پیښور کې د کرنې پروزینیز انسټیټیوټ د پاکستاني طالبانو حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په لرې پراته وایي حالت کې د اټومي حملې د خبرداری سیستم زنګونه واسموئ. دا وروسته تر هغې چې شمالي کوریا وړمه ورځ د لرې واټن ویشتونکی یو بل توغندې واسموئ. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو غوښتل چې فراروان 2013 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په ابو ظبی کې د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ څلور ورځنی مسابقه روانه ده. امارات له افغانستان څخه د دې مسابقې د ګټلو لپاره په دریو وکټو 100 منډو ته اړتیا لري. اوس د ډوډۍ وخت څو شیبې وروسته به د مسابقه بیا پیل شي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کارونې خرڅلاو او کاروبار پر زیانونو پکې خبري سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر د ورستۍ سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوپکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ شوي نه وي د هغوی پر وړاندې جګړه نسي ګټل کېدای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلو ګرام زیات نشي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو باغران موساکلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موساکلا کې 1500 کیلوګرام د تریاکو محلول 300 کیلوګرام هیروئین 15 کیلوګرام چرس او 150 کیلوګرام تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په موساکلا کې
چې د مونږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه ویوړل ته، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي، په دې کې تقریبا په لسګونو مخالفین له منځه لاړ دي، او همدارنګه د ماینونو ډیپوګانې او نور له منځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موساکله کې د نشي موادو د تولید له کارخانو څخه 380 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې اتلي او قضایي مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ د شپې خو لمرنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د عقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو له لوري د نشي موادو د قاچاق په تور 150 کسان معرفي شوي ول، چې په هغو کې 2 تنه دولتي کارکونکي، 15 خزي او یو ایرانی شامل وو.
تجیجان مای عقرب به طور جمعی
در عقرب پا میاش که لنشه ای مواد و سر در مبارزی عدلی او قضایی مرکز تا پا مجموع که در شپوگ در سپیخ و پتره و یو 50 نیول سیوی تورن کسان معرفی سیوی ول، چې په مستقیمه توګه تر 2 کیلوګرام او لزیاتو نشئی موادو سره نیول سیوی ول. همدارس د اقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمه آتش پیته کسان لشپږ میاشتو څخه تر 60 کلونو پورې په بند محکوم کړی دي.
له نشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز د راپور پر اساس د اقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمه شپږ قضیه، استیناف محکمه 22 قضیه او د ستر محکمه د امنیت عامه دیوان 23 قضیه چیرلې او تورن کسان محکوم کړی دی. او د ونی ورسته پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولې چې د نشي موادو او یا کپسولونه هندستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبه په ورځ رسنوي ته وویل دا سړی چې غوښتلې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولې دی.
رقیه علیزی و چی د نشی مواد به برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوپکو د ورستۍ سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالی سرچینې لمنځه ولاړې نشي.
په روزګان ولایت کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پوري کړی دی.
مجبور یې چې پر وروره چې مجبور نه سن بیا دا کار نه کوو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسوي، نور مملکتو ته هم رسوي.
د شیشې یا کریسټال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیسکاری او کولو لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبې کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نشي اخیستی.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جان سوپکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله نرزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلی سوپکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالي سرچینه یعنې مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغه به د طالبانو پر وړاندې جګړه و نه ګټل شي چې مالي سرچینې له منځه ولاړې نشي. جنرال نیکلسن په ډاګه ویل چې مخدره مواد د طالبانو 80% عواید تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړئ د طالبانو پر وړاندې بریالي شي باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړئ.
ښاغلی سوبکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي، د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار یې کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. ښاغلی نیکولسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 60 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکي په ولسوالۍ، د موسی قلعه، واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نښه کړل او له منځه مو یوړل، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موسی قلعه کې چې د موږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه یوړل.
هخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسی کارپوه او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. ښاغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبورۍ کوکنار کري.
عباد الله هنانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې. دوی مجبور دي چې تاریخ وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې ساش کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانې ته په 200 متره کې د کوکنارو فکر کې لبوخ دی او غواړي چې سشکال په خپل ځمکه کوکنارو وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو امریکایانو سره ژمنې کړي او په ملیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله سپر کوي، خو سشکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په چیرې بیا په اورزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل سوي او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ شار ولایت کامو دانی ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر ساش کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کوي، ځکه د ولایت مقامو دانی ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپل هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبوری څخه کوي. د په خبره چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل عاید زیات کړي او لسره بیرته خپل نوې کور پرې ورغوي او د خپل بچانو لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنم خو نه راته کوي، نو مجبور یې چې تاریخ په وترو خپلم ځکه دا یو څنګه شپږ ګیري بزای دی. دا یو لږ غنم کو کوم واس پر رسیدي، غنم خو بیخي د ځمکه اول کوي نه ولې د اوبو نیستی ده. دلته مې دا دي دا کښت دا شان کړم په خاطر د دغه چې 3 لک و 4 لک زه د خلکو پورې وړی چې دغه شی نه دغه پور زه په هېڅ نه سم ادا کولی. دولت خو لاکه ما ته 10 روپۍ راکړي چې دا واخه پور په ادا کړه.
بسم الله، دغه راز هم پر دولت نیوکه وکړه چې ورته تر اوسه بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپل ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په 800 کالداری تمامېږي، نو ځکه کوکنار کوي.
د دولت زموږ هېڅ نه غواړو انډیواله. دولت که زموږ سره کولی په دا 15 کال کې بې شی کړی وای نو موږ دغه څه کوله، خو وختي به ملامه نه دي وای چې موږ یې نه کوو. مجبوري یې کړو وروره چې مجبور بیا دا کار نه کوو. موږ پوهیږو چې دا اسلام تم تاوان رسوي، نور مملکتو کې هم رسوي.
بسم الله د همجی سیم یو مثال دی زکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیله بوخت دي. خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي دا پوښتنه مې د اروزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقلیم چې کوم تصمیم لري او هغه کښت غواړي چې وکړي مونږ تبلیغاتي کمپاین ورته شروع کړی دی. یوه بل هغه ساحی کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط کب چیرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی هیڅ یو روپۍ هم څوک چاته نه ورکوي دا مطلق امر دی ورته چپکیږي. به
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اروزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي خو د ولایت مقام ودانۍ ته په لس مترې کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5% او د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ له هم د کوکنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي. هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. شیشه یا کریستال یو ډول نشي مواد دي چې د نور نشي موادو په پرتله یې خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوبه پورې رسیږي. دا چې شیشه څنګه کارول کیږي له نور نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه سوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحګانو کې ورته کریستال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې دا د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه منځ ته راوړې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کیږي؟
د خوړل د لارې هم استفاده تر کېږي، د پچکاری د لارې هم استعمالېږي، د کپسول په شکل باندې بعضې دواخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کېږي. د پودر په شکل باندې چې دي دا په دوه طریقو باندې استفاده کېږي، یو پوزه کې ول کېږي او د هغې د لارې استفاده کېږي او همدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نورو موادو کې حل کېږي او د خولې لارې دغه کېږي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا د هغې مواد دود کېږي. دغه ماده چې ده بعضې خلک د پچکارۍ د لارې د پچکارۍ ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پچکارۍ سره دا یو ځای کېږي او د رګ د لارې دا استعمالېږي.
که دغه د هر یوه په استعمال پر تاثیراتو باندې هم وغږېږو
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پچکارۍ او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبې کېږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نه شي اخیستی په ځای پاتې کېږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي ځای په ځای پاتې کېږي. یو نواقص یې دا دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځته راوړي. د سږو کینسر زیاتره منځته راځي. هغه کسان چې دا د زغد لري استعمالي کېدای شي چې نور مرضونه هم د دې سره یو ځای مثلا زړه تور زړه او سپین زړه دا کېدای شي چې انتقال کا ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراد کا او سی پچکارونه استفاده وکړي. کله کله د زړو پچکارونه استفاده کا په مشترک استفاده کا نو دا د نور مرضونو سبب کېږي. بل دا زغد لري راسن زګرو به دماغ ته زیات د دماغ د زیاتې بیداری ته تم دی دوس سبب هم کږي اغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجره نه بل دماغي حجره ته لاړ شي اغه غیر منظم کږي او تمرکز نشي کړی چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خولې لارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسې په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ استاسې مفید مواد په جذب کې ډېر رول لري. د جذب پروسه په کولمو کې د منځه وړي، د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پوډر شکل چې پوز لاره خو بعضې خلک استفاده کوي دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوزې چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري. د پوزې ویښتان لري په پوزه داخل کې چې هغې یوه وظیفه دا ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداري یا تنبیه ډېره زیاته منځته راځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې ده لرلی دا هم د لاسه ورکوي. نو د سردردۍ سبب ډېر زیات کوي.
د هیروینو، د تریاکو، د چارسو، د دغو نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده؟
فرق دا ده چې تریاک آرامتیا راوړي او دا بیداری منځته راوړي. دواړه یوه کاذبه خوشحالي منځته راوړي. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځه ځي، بې خوبي لري هغه هم د منځه ځي او آرام پروت وي. یو شي په کیسه کې نه یو یو ګوښه نشین کږي. ولې د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي؟
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه یې دا ده چې دغه مریضان نشي کړی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي، زیاتره وزن د لاسه ورکوي، پوستکی غونجېږي ځکه اشتیا د منځه ځي. کله چې اشتیا د منځه لاړه نشي کړی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناکراره غوندې معلومېږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
لږ پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي، وروسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورشو.
یو عمده ضرر دا ده چې ذهني مشکلات منځته راوړي. په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي، خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځته راوړي چې کله دې د احتیاط درجې ته ورسیږي یا اجباري مرحلې ته ورسیږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کیدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلک واخلي په دې موادو د استفادې سره، چې مثلا د کور سند دی، ځکه دا خوشحاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کږي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډېر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي، شیزوپرینا یا هجانات ته رسېږي، دا لیونتوب یا سایکوسس ته دا مرحله رسېږي، بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي دا ټول د منځه ځي او انسان یو ابتلابن یو لیونتوب ته رسېږي.
اگر امیدوار میرمنی سی لشیشی چه استفاده کهی پر اغو باندی با دی نشی اغیزی چه بی؟
که دیشی چه دست ماشوم در زیان سبب شی او بلا دادا چه اگر خزی چه باردار دی امیدوار دی اگر نسبت نور خزو تا غذای موادو تا زیاد ضرورت داری، نو کلش دا استفاده که یو خاصیت دی دادا چه اشتیا دا منزوری نشکره چه دا ضروری غذای مواد دا واخلی چه کلی وانخشتل شو. نو ماشوم تا با دا پلاسنتا دا لیره چه غذای مواد رسگی اگر سم نرسگی و ماشوم هم سوی تغذیه منسترازی.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له خپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاذ جان؟ تر جلال آباد ته پوره پچو ځې؟
دربسته ځي.
هو دربسته ځو.
بس زه روانۍ راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
او نه شوم. څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بېغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستا وي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو. ځای په ځای شوې؟ په خیر.
او ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
او اولادونه مي دي.
په جلال آباد کې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یې.
ښه ښه، اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وم، تا ته خو نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کېږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دې راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو وځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو وځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
وره او سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووه؟
هو سګرټۍ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیانو وهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلوي؟
هو استاذه، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډېرې وري وکړو. پا غلط کراز می خفمشا نه وقت کیگی داشنا دیدن تزاما نه وقت کیگی داشنا
وستری آتا پوک اولی دو پرتیز چلی موتر
و خلکو حالا راشی چو موتر تب باشو حالا اوف دا ماشمال خمده دی دا خزا بیچاره گی امرا دا تو دریگا دا سنه لکسی جوانده ده ارورا ای ارورا تو جوانده ای
جوانده ایم خو کاش که چه نوه جوانده ای ترده جوانده می خو مارک و میرمن او طول بچان می مرشون کور می وران شو زو خوی آوازه چوه زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نسخه ده نشو بلا او رکا که او رکا که
دازادی راڈیو در نو آوریدون کو ده دی اونی ده زهرو کاروان خبرون هم دوم روه تر بلی خبرونی پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو ده خدای پامان.
مننه چې آزادی رادیو اورئ.